السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې له غرمې مخکې لس بجې شوې زه صفي الله ستانکزیم تاسو د ازادي راډیو دغه پروګرام ته ښه راغلاست وایم وړاندې په دغه پروګرام کې 15 دقیقې موسیقي لرو خو په لومړیو 15 دقیقو کې به مهم خبرونه او راپورونه هم واورئ خبرونو سره ټکی دا افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشري د ټاکنو یوازې بایومیتریک رایې د باور وړ دي او د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. پوره خبرونه د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب وایي که وسلوال طالبان غواړي واقعا له حکومت سره سوله وکړي لومړی دې له تاوتریخوالي لاس واخلي. حمدالله محب پرون ناوخته په نیویارک کې د بهرنیو اړیکو په شورا کې یوې جلسې ته د وینا پر مهال وویل
even as the negotiation was or were ongoing
هغه وخت هم چې مذاکرې روانې وي هر چا دا تاییدوله چې دا په هیواد کې تاوتریخوالی ختم نکړي نو کله دغه سي مذاکرې د افغانانو په وړاندې د تاوتریخوالی د بندیدو سبب نشي دا سوله نه ده. یو دلیل چې موږ غواړو طالبان په حکومت ولې کې شامل کړو دا دی چې دوی د زموږ د خلکو په وړاندې تاوتریخوالی بند کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ د سپتمبر میاشتې په 9 د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو د پټه پدریدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغه وکړ چې په کابل کې په یو چاودنه کې 12 کسان ووژل شول او یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. د افغانستان د ټاکنو خپلو کمیسیون یو وار بیا ټینګار کوي چې د ولسمشرۍ د ټاکنو یوازې بایومیتریک رایې د باور وړ دي. د دغه کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانۍ تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
دی به میتی کرا زمنګ د پاره د منلو واده دا منولم تم دې لپاره ونمنه چینل ته درغلی و او د درغلی د مخنیوي لپاره یو ځنی لارم دا ټکنالوژي نو دا غیر استثنا ده د ټولو کمشنرانو په ګډه پریکړه باندې شوی.
پرون تر دې مخکې د مشرانو جرګې رئیس فضل هادي مسلم یار وویل د کمیسیون مشرتابه به اړ کړي چې غیر بایومیتریک رای هم ټولې وشمیري. د انتخاباتو په اړه بل خبر دا چې په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو سفیر جان بس ویلي هغه رپورټونو اندېښمن کړی چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون به څه وخت د رایو د راټولونې ملي مرکز پرانیزي. دا خبره ښاغلي بس پرون په خپل ټوټر پاڼه لیکلې ده. په همدې ټویټ کې جان بس زیاته کړې چې دا کار به د افغانستان د انتخاباتو په اړه ابهام او سرګردانۍ لا زیاته کړي. د امریکا سفیر ویلي د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون باید د رایو د راټولونې د ملي مرکز له کورنیو موضوع له کورنیو او څارونکو او افغانانو سره روښانه کړي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون بیا ویلي د نتایجو د جنبندۍ ملي مرکز پرانستل شوی او د کابل د رایو پروسس هم پیل شوی دی. د کمیسیون په خبره په سګنیو ټاکنو کې تقریبا 2,015,000 کسانو رایه ورکړي او دا شمیري بدلیدای هم شي. د افغانستان ولسمشري ټاکنې د میزان په شپږمه ترسره شوې. د کندهار امنیتي چارواکي وایي په دغه ولایت کې په دریو جلا پیښو کې 2 پولیس او 50 وسلوال مخالفین وژل شوي دي. د کندهار د پولیسو ویاند جمال ناصر بارگزی ازادي راډیو ته ویل وسلوالو طالبانو تیر شپه غوښتل د کندهار په خورابک ولسوالۍ حمله وکړي او په ځواب کې د قاتم ملاتړ ماموریت ځواکونه ور باندې بریت کړی دی.
تیر شپه د خورابک ولسوالۍ په سیدان سیمه کې حساب ځواکونه بمبار کړی دي چې په نتیجه کې 15 وسلوال وژل شوي او 14 نور ټپیان دي. وژل شوي او ټپي وسلوال زیاتره د ډیورنډ اغاړې ګرد جنگل ته وړي او دوی د یو برید لپاره راټول شوي ول.
بارګزی هم در زویل تیر شپه وسلوالو د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ د بابرو پر امنیتي پوسټ یې امبریت کړی چې له عمله 2 پولیس وژل شوي او یو بل ژوبل شوی دی. بارگزی بیا ویل دی برید وروسته نړیوالو ځواکونو له شاولي کوټ او ارغنداب ترمنځ وسلوال د پودینی په سیمه کې بمبار کړي چې له عمله 15 وسلوال وژل شوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه پورې د کندهار د امنیتي چارواکو د دغو سرګندونو په اړه کوم خبرګون نه دی ښودلی. د لخکرګا په نهم امنیتي حوزه کې هم افغان ځوکونو ته تلفات اوخت دي. تیر شپه نو وخت د لخکرګا د نهمي حوزه اړوند سره ګودر پسیمه کې طالبانو د افغان ځوکونو پر پوستي بریټ کړی چې د والی د ویاند عمر زواک په خبره دواړو خواو ته تلفات اوخت دي. زواک د مرګ جوبلی د کشمیر یادوي نه خو د پولیسو یوې سرچینې د نوم د خودلو په شرط ازادي رړوي ته ویل په دې بریټ کې اته پولیس وژل شوی دي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي خو په ګرش کې د پنځو افغان سرتیرو د وژلو خبر ورکړه. حکومتي لوري د طالبانو هم دغه ادعا نه مني. ورسو د سیمې او نړۍ خبرونه ته د ایران محکمو درې کسان امریکا او یو تن بریتانیا ته د جاسوسۍ په تور محکوم کړل. د ایران د قضایي قوې ویاند غلام حسین اسماعیلی پرون سه شنبه په یو خبري کانفرنس کې ویل یو تورن کس په اعدام محکوم شوی. اسماعیلی ویل تر هغه چې سترې محکمې اجازه نه وي ورکړي امریکا ته د جاسوسۍ په تور په اعدام د محکوم شوي شخص هویت پټ ساتل کیږي. د ایران د قضایي قوې ویاند ویل دوه نور کسان علي نفریه او محمد علي باباپور د امریکا د مرکزی استخباراتو ادارې سی آی ای د کارکول په تور لس کاله په بند محکوم شوی. د عراق په پلازمینه بغداد کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال د امنیتي ځواکونو او اعتراض کوونکو ترمنځ د شخړې له کبله دوه کسان وژل شوي او 200 نور ټپیان دي. پرون سه شنبه په زرګونو کسانو د پلازمینې بغداد په تحریر میدان کې سره راغونډ شوي وو. دوی د اداري فساد، بیکاری او کمزورو عواملو، عمومي خدماتو، د غرض د برېښنا د زیاتې پرچاوۍ او د اوبو د کموالي له کبله اعتراض وکړ. ځینو اعتراض کوونکو د پوځ د پیژندل شوي قمندان ډګر جنرال عبدالوهاب سعدي عکسونه له ځانونو سره لیږدول. دی په دې وروستیو کې د عراق د تروریزم ضد خدماتو د ادارې لخوا له کاره لیرې کړی شوی چې دی مسئله جنجال پورته کړی. ازادي راډیو خبرونه واوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پانی ازادي راډیو ډاٹ کام او فیسبوک پانی فیسبوک ډاٹ کام سلاش ازادي راډیو کې لوستلی شئ. اوس هم راځو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مستقیمو خبرو د پیل لپاره د سیمې او نړۍ په سطحه هڅې چټکې شوې دي. د دغه وزارت په خبره د سیمې او نړۍ له ځینو اغیزناکو هیوادونو سره په دې اړه باندې بحثونه روان دي. بلخوا د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د ملګرو ملتونو له عمومي منشي سره د افغانانو پر رهبرۍ د سولې د پروسې پر مسله خبرې وکړې. وسله والو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره مخامخ خبرې نه دی کړی او لیوالتیا هم نه ده خودلې. خو دغه ډلې په تیره یوه میاشت کې درې واره بهرنیو هیوادونو ته له هغې ډلې ایران، روسیې او ازبکستان ته په بخښنې سره چین ته سفرونه کړي دي. د دې ډلې د سیاسي دفتر ویان سویل شاهین ویلي چې نن چهارشنبه به د دې ډلې یو پلاوی د دې ډلې یو پلاوی پاکستان ته سفر وکړي. په دې اړه باندې صالح محمد صالح رپورټ جوړ کړی.
حکومت تمه لري د سولې هغه مذاکرې چې د ولسمشري انتخاباتو په درشل کې په ټپه درېدلې وي اوس بیرته له سره پیل سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سیمې او نړۍ له ځینو بانفوذه هیوادونو سره په دې اړه بحثونه روان دي. خو دغه وزارت نه وایي چې دغه بحثونه کله پیل سوي او دا کوم هیوادونه دي. د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدی تیره شپه ازادي راډیو ته وویل ټولې هڅې پر دې راڅرخي چې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیم مذاکره پیل سي. د افغانستان د سولې په اړه د سیمې او نړۍ په ځینو هیوادونو کې تحرکات پیل سوي دي. د افغانستان د اسلامي جمهوریت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو د زمینی برابرېدو لپاره د نړۍ او سیمې د اغیزناکو هیوادونو ترمنځ مذاکره پیل سوي دي. دا څرګندونې په داس حال کې کېږي چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ د سپتمبر میاشتې پر نهمه د امریکایي هیات او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکرو د په چپه درېدو اعلان وکړ. دا اعلان وروسته له هغې وکړ چې په کابل کې په یوه چاودنه کې 12 کسان ووژل شول چې یو امریکایي سرتیری هم پکې شامل و. امریکایي هیات د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د طالبانو له استازو سره د سولې مذاکرې کولې او په قطر کې د دوی نهم پړاو مذاکرې د اګست میاشتې په وروستۍ اونۍ کې پای ته ورسېدې. د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې پر مستقیمو خبرو د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محب د دوشنبې ناوخته په نیویارک کې د ملګرو ملتونو له سرمنشي انتونیو ګوتریش سره هم خبرې کړې دي. د ملي امنیت شورا ویان کبیر حقمل تیره شپه ازادي راډیو ته وویل
افغانستان تل د افغانانو ترمنځ او د افغانانو په مالکیت د سولې د مذاکرات غوښتنه کړې. موږ په خوانیو کلونو او لسیزو کې د بین الافغانی تفاهم د نه مراعت کولو او په تیرو څو میاشتو کې هم د بین الافغانی تفاهم د نه مراعت کولو په ارتباط د خبرو اترو ناکام لړۍ لیدلې دي. ځکه همیشه ټینګار په دې کوو چې موږ باید په خپل منځ کې کینو، خپل ستونزې خپله اوارې کړو. دا خبره د ډاکټر صاحب محب او د ملګرو ملتونو د سرمنشي په مجلس کې هم یاده سوله. ملګرو ملتونو هم په دې اړه په وار وار زموږ د ملاتړ غږ کړی او په دې اړه موږ سره خبرې او بحثونه کړي.
خو اوس پوښتنه ولاړیږي چې د سیمې او نړۍ کوم هیوادونه هڅه کوي د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مستقیمو خبرو ته زمینه برابره کړي. د سولې او شخړې د مطالعاتو د مرکز مرستیال حکمت اعظمي وایي د ده په باور په دغو هیوادونو کې چین او پاکستان هم شامل دي.
هغه هیوادونه چې پر طالبانو باندې ډېر زیات نفوذ لري په اوله درجه کې هغه پاکستان کېدلی سي، دوهمه درجه کې چین دی، په درېیمه درجه کې روسیا او بیا ایران، بیا وروسته ازبکستان او داسې ملکونه دا په سیمه کې پر طالبانو سره ډېر ښه اړیکې لري او په دې کې ځینې بیا ډېر بهتره نفوذ پر لري. افغان دولت باید دغه هیوادونو سره چې کوم طالبانو سره ښه اړیکې لري باید بهتره او قوي تفاهم ورسره ولري چې تر څو وکولی سي چې د دوی په واسطه باندې طالبان د افغان دولت سره مستقیم مذاکرات راوبلي.
وسله والو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره مستقیمو مذاکرو ته غاړه نه ده ایښې. وروسته له هغې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې لغوه سوې، د طالبانو استازو د سیمې ځینو هیوادونو ته سفرونه کړي دي. راپورونه وایي د طالبانو یوه هیئت د سپتمبر پر 14 په مسکو کې له روسي چارواکو سره خبرې وکړې. د خبری آژانسونو په حواله د طالبانو یو څلور کسیز هیئت د سپتمبر پر 14 په ایران کې له ایراني چارواکو سره وکتل، او د روچرز آژانس په حواله د طالبانو یو 9 کسیز هیئت د سپتمبر پر 22 په پیکینګ کې له چینایي چارواکو سره د نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان د سولې پر موضوع خبرې وکړې.
راځي سوله د افغانستان په یو واقعیت بدل کړو.
مننه چې تر دې دمه مو ازادي رادیو ته غوږ نیولې ده. زموږ پروګرامونه په ازادي رادیو ټکی کام ویب پاڼه کې اوریدلې شي. اوس هم د افغانستان په د افغانستان د نن ورځې د مهمو مطبوعاتو تبصری اکرام الله اکرام لوستې دي. ته په همدې سره به د ازادي رادیو دغه پروګرام خبری برخه البته پای ته رسیږي، خو وروسته به بیا 15 دقیقې پښتو موسیقي خبره شي.
سرخط ورسپان خپل سرمقاله په دې پښتنه پایل کړي چې د ټاکنو پایلې به بیا ټاکنې شي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي دي چې د پایلو له رسمي اعلان وړاندې یو شمېر نوماندانو د خپلې بریا اعلان کړي او ځینې خو یې لا سر لوسه د پایلو لمنلو انکار کړی دی. سرمقاله لیکونکي لیکي همدې مسایلو ته په کتو فکر کیږي چې یو شمېر نوماندان په لوی لاس غواړي د ټاکنو ملي پروسه چې د امنیتي ځواکونو په سرخندنو د ټاکنیزو کمیسیونونو په نسبتا ښه مدیریت او د خلکو په پراخه ګډون بریالی شوه ناکامه وخی او پر وړاندې خنډونه جوړ کړي. سرمقاله لیکونکي لیکي چې د قانون له مخې د ټاکنو د پایلو اعلان د ټاکنیزو کمیسیونونو واک او مسؤلیت دی او بل هیڅ مرجع په دې اړه د اعلان او نظر څرګندولو حق نه لري. د سرمقالې لیکوال له نوماندانو غوښتنه کړې چې باید دوی د افغانانو د ملي پروسه زیانمنه نه کړي او د کمیسیونونو پریکړو او اعلان ته پته مشي. ملي ارمان ورسپانې بیا په ټاکنو کې له بایومیټریک پرته د رایو شمیرل تقلب او خیانت بلل دی. د دې ورسپانې په سرمقاله کې راغلي دي د ټاکنو د خپلواک کمیسیون هغه پریکړه چې له بایومیټریک پرته استعمال شوی رای د حساب وړ نه دي باید ټول اړخونه ومني. د سرمقالې لیکوال په دې برخه کې د افغانستان د مشرانو جرګې د رئیس فضل هادي مسلم یار د تیری ورځې سرګندونې غندلې چې ویلي ول بایومټریک دزګا پرته کارول شوی رای باید وشمیرل شي. د سرمقالې لیکوال باور لري چې په دې پروسه کې ل بایومټریک دزګا پرته کارول شوی رای په درغلي صندوقونو ته چول شوی دی. د سرمقالې لیکوال تور پورې کړی چې ګوندې د خاغلی مسلم یار سرګندونې په دې پروسه کې د پراخه درغلي په معنا دي. د سرمقالې په پای کې راغلي دي چې کمیسون باید پاک رای له ناپاکو جلا کړي، ځکه د سرمقالې د لیکوال په باور که دا ځل هم د پاکو رایو ځای په درغلي اچول شوی رای خپل کړي نو په دې پروسه به د ملت باور بیخي له منځه ولاړ شي. دنیا ورسپانې بیا د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي تدامچ یماموتو سرګندونې راخیستې چې ویلي دي نوماندان دي د ټاکنو کمیسون پایلو ته منتظر پاتې شي. وړاندې په مطلب کې د خاغلی یماماتو له قوله راغلي دي هغه ارګان چې د ټاکنو پایلې اعلانولی شي د ټاکنو کمیسون دی او باید نوماندانې پریکړو ته انتظار